السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو ته مسفخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه واورئ. د دې سره سره په خبرونه کې پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتونه ځان خبر کړو. د دې ساتو تازه خبرونه درته د مشال ریډیو همکار انیس اجمل وړاندې کوي. د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو وسلوالو په زابل کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او څلور پولیس والی وژلي دي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر قمندان جنرل جان ایلن به سبا د پاکستان دوره کوي، او جنوبي کوریا ولی د جولای د لومړۍ نیټې نه به د ایران د تیلو اغستل بند کړي. اوسته خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د پاکستان لخوا راغلو ګڼ شمېر وسلوالو د زابل په شملزو ولسوالۍ کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او څلور پولیس والی وژلې دي. خو د چارواکو په خبره مخالفې ډلې ته یې هم ځاني زیان رسولې دي. د سرحدي پولیسو قمندان جنرل تفسیر خان وایي
تقریبا یو د سلو نه زیات تعداد مخالف د پاکستان د خوانا دغه خاطر تر شوی و او کمینه ولا د زمونږ د سرحدي کازمو سره مخامخ شوی و چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بیرته ځي پاکستان ته وړي. تقریبا یعنی موږ څلور نفر شهیدان لرو، خپل تمام درانه مطلب ته ولې چې هغه بیا په کیسه بریالي شوی دی پاکستان خواته وخته دي.
بلخوا د پاکستان پوسټ د وینا تر مخه د تیر اتوار پر وسته خیبر پختونخوا په بردیر کې د پاکستانی ځواکونو په دریو پوسټو د افغانستان لخوا د سلو زیات وسلوالو برید کړی و چې پکې د لسو زیات پوسیان وژل شوي وو. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په هرات ولایت کې د پولیسو د روزنې په یو مرکز کې د چاودنې له امله یو ایټالوي عسکر مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. دغو ایټالوي عسکرو له افغان پولیسو سره همکاري کوله. د ایټلی د دفاع وزارت چارواکي وایي چې ښکاري دغه چاودنه یو برید وو او کومه حادثه نه وه لکه څنګه چې افغان چارواکي فکر کوي. اف پی خبري ایجنس وایي چې د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ایټلی یو 500 سرتیري وژلي شوي دي. تمه کیږي چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر قمندان جنرل جان ایلن به سبا د پاکستان دوره کوي. د پاکستان پوسټ مطبوعاتو څنګ د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې به پر پوله باندې د همکارۍ د اقداماتو او شته طریقې کار د عملی کولو په لړ کې به د شوي پرمختګونو جاج اغستل کیږي. جنرل جان ایلن به د پاکستان پوسټ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کوي. بلخوا د برتانیا د پوسټ ډیفنس اف سټاف مشر ډیوډ ریچرډز با هم نن د پاکستان پوسټ مشر سره لیدل کوي. ټاکل شوی دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فلسطین د قومي ادارې تر واکمنې لاندې سیمو ته لتلو وروسته نن اسرائیل ته خپل سفر پای ته رسوي. پوتین به په بیت لحم کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتنه وکړي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو مشرانو د بحثونو محور به د روان کال په پیل کې په امان کې د اسرائیلي او فلسطینی ډلو ترمنځ د مستقیمو تماسونو پر رڼا کې د دواړو ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وي. ولادیمیر پوتین پرون له اسرائیلي مشرانو سره په خبرو کې د شام د جنجالې او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر موضوعاتو بحث وکړو. تمه ده چې ولسمشر پوتین به فلسطین ته لتلو وروسته اردن ته لاړ شي. جنوبي کوریا نن ویلي د یورپی یونین د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړۍ نیټې نه دوی د ایران د خام تیلو درآمد وتروي. دغه اعلان د جنوبي کوریا د اقتصاد، مالیه او د بهرنیو چارو وزارتونو په یو غړي بیانیه کې کړی دی چې دا شان د لومړنۍ داسې ایشیایي هیواد دی چې د ایران نه به د تیلو اغستل وتروي. د تیر ګل پروس د یورپی هیوادونو حکومتونو په باقاعده توګه د جولای د لومړۍ نیټې نه د ایران د تیلو اغستلو د بندیزونو منظوري ورکړه او ایران ته خبرداری ورکړو که چیرې د نړیوالو د اغه غوښتنو چې دا هیواد د خپل اټومي پروګرام محدود کړي په اړه د خپل مخالفت رویه جاری وساتله نو د لا نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. قبرص چې د یورو زون غړې هواد دی اروپایي چارواکو ته ویلي دي نیت لري د دغه زون له هوادونو د مالی مرستې درخواست وکړي. د قبرص د ټاپو حکومت د ګل پروس وویل چې د خپلو بانکونو د تقوی لپاره چې د یونان له مالی بحران متاثر شوي مالی مرستې ته اړتیا لري. د مرستې په دغه درخواست سره به قبرص د یورو زون پنځم هیواد شي چې له غړو هیوادونو د کومک غوښتنه کوي. پرون د یورو بیا وروستو له دې راپریوتله چې سپین د یورو زون له غړو هیوادونو نه د 100 بلیون یورو د قرض غوښتنه وکړه چې خپل ویجاړ بانکي سیستم سم کړي. د پیراګوی لری کړی شوی ولسمشر فرناند اولوګو پرون اویل دی غواړي چې بیرته واکته ورسیږي. خغلی لوګو خپل پلویانو ته اویل دی غواړي تر هغه وخته مقاومت وکړي چې واکته ورسیږي، ځکه چې د ده په وینا پارلیمان د ده پر ضد کودتا کړې ده. د هوګو د لری کولو لپاره سینټ هغه مهال رای ورکړي چې په پیراګوی کې د بیسمکې خلکو او پولیسو په نښته کې 10 کسان وژل شوي وو. او اخیری خبر دا چې ترکی وای په ناتو هیوادونو بازور راوړي چې د دوی د یو جنگي الوتکې راپریوتل دي د ناتو هیوادونو په ټول پوځي اتحاد باندې حمله وګرځول شي. ترکی وای شام د ترکی په یوې الوتکې چې د هغه الوتکې د شغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره استول شي وه چې تېره اونۍ د شام د ځواکونو لخوا نسکور شوه هم ډزې وکړې. د ترکی د وزیر اعظم مرستیالو د حکومت ویاند پرون په دې اړه وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې د پیښې سیړنې لپاره دی نن غونډه وکړي. د ترکی د وزیر اعظم مرستیال لدی مخکې ویلي وو چې د شام د دښمنۍ دغه اقدام به بې سزا پاتې نشي، بلخوا د ناتو 38 هیوادونه به نن په بروسلز کې د ترکی په خواست غونډه کوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په زابل کې د وسلوالو طالبانو د سرحدي پولیسو ترمنځ نښته کې 4 پولیسواله وژل شوي دي. په افغانستان کې د سرحدي پولیسو کمانډان وای
زمونږ د سرحدي ګزمو سره مخامخ شوي وو چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بیرته ځي پاکستان ته وړي.
په سوات کې د تحقیق او ترقی اداره وایي که په راتلونکي 3 میاشتو کې په دغه سیمه کې د پولیو کم کیس مخې ته رانشي نو د صحت نړیواله اداره به د پولیو نه پاکه سیمه وګرځوي. د ادارې یو مرستیال ډاکټر وایي
و زمون سره آینده شپږ میاشتې جی دا زمون سره کروشل ټایم دی کو بده کې او کیس را نغه نو موږ ته ان شاء الله دا سرټیفیکیټ او جنډا د صدر پاکستان نه په ولې د غاری به ان شاء الله غو بیا موږ راغور زمونږ ایډو هلته غ جنډا بیا چینه غ کرلا سکیم.
په پروګرام د ځوانانو غ کې به په دې موضوع خبرې واوري چې په کبالی سیمو کې سکولونه سوک اول ورانوي ځای خلک وای
هلیکاپټر باندې پاسه ګرځیدل سکول وران غره
دو بجو ټایم کې بل ته تقریبا غراله طالبان او د بسلور طرف او ته بمونه کې خود او وایلو زه
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیره وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د پاکستان له خاورې نارا وخت یو ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو په زابل کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې ده او 4 پولیسوالای وژلي دي. د چارواکو په خبره وسلوال تر نښته وروسته بیرته د پاکستان خاورې ته وخت دي. د سرحدي پولیسو کمانډان وایي پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که بل ځل ورته پېښ وشي پایلې به د پاکستان په زیان وي. د مشال ریډیو همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
نخته 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ګډي پولي ته څیرمه د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې شوې ده چې په پایله کې 4 تنه سرحدي پولیس وژل شوي خو د چارواکو په خبره مخالف ډلې ته هم دروند ځاني زیان وراړولی دی. افغان چارواکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره یې نښتې 2 ساعته دوام وکړ خو له پای ته رسېدو سره یې تر پوله راوښتي وسلوال بیرته پاکستان ته اوښتي دي. په جنوب زون کې د سرحدي پولیسو قوماندان جنرال تفسیر خان خوګیاڼی وایي چې وسلوال پوله ها خو د پاکستان د سرحدي پولیسو د پوسټې په مرسته راوخته او بیرته هم هغوی ورڅخه خلاص کړی دی. دی وایي د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس تر پوله د راوخته وسلوالو شمیر 300 اوخته وو خو ای بیا مو هم درنه مرګ جوړ بل وراړولې ده.
تقریبا یو د 300 زیات تعداد مخالف د پاکستان د خوانه دی خو تر تیر شوی وو او یو کمینی ولاو د زمونږ د سرحدي ګزمو سره مخامخ شوي وو چې کله مقاومت سره مخ شي واپس بیرته ځي پاکستان ته وړي. تقریبا یعنې موږ 4 نفره شهیدان لرو. درنه مطلب دا ولې ده چې هغوی بیا په تېر بریالي شوي دي پاکستان پټه وخت دي.
تفسیر خان خوګیانی زیاتوي چې په دغه سیمه کې د پاکستان سرحدي پولیسو تر دې وړاندې هم دوه ځله له دوی سره د جګړې دپاره وسلوال طالبان راړولي وو، خو وایي نن مو پاکستاني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې که ورته پیښه بیا تکرار شي نو تر دوی به یې پاکستان ته ډیر زیان واوړي. دوی وایي تر اوسه پورې لا د پاکستاني چارواکو په ځواب نه دی پوهېدلی چې د دوی خبرداری پرې څه اثر کړی که نه.
دغه عمل تکرار شولو په دغه سرحدي پوسته ده، هغوی ورسره دغه همکاري کوي، د مخالفینو سره دغه همکاري کوي. یو ځل وړاندې هم دا کار شوی و او نن بیا وشولو. نو مونږ د دې مشکل د حل په خاطر باندې، د اساسي حل په خاطر باندې، د بولدک سي جانبه د هماهنګۍ مرکز ته ایسا په افغانستان او پاکستان شریکي او د هماهنګۍ مرکز ته خبر ورته ورکړی دی چې په راتلونکي کې باید داسې پېښې تکرار نه شي. په دې خاطر باندې چې بیا به ډېر ناکاره واقف ولري، خو تر اوسه موږ ته داسې پایله نه ده معلومه شوې چې دوی په دې رابطه څه وکړل.
د پنخته کې د وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کره شمېره ونه ښوده. د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پاکستاني چارواکیو هم تور لګولی وو چې د افغانستان له خاورې ور اوښتیو وسلوالو یې په دېر سیمه کې له سرتېرو سره نښته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال هم په دې اړه احضار کړی وو او ورته یې ویلي وو چې ګواکې د افغانستان له خاورې ور اوښتیو تر سلو زیاتو وسلوالو یې شپږ سرتېري وژلي او یولس نور یې ژوندي بیولي دي، خو افغان چارواکي یې بیا ادعا بې اساسه بولي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رویټرز خبری ایجنس په یو رپورټ کې لیکي پاکستان وایي چې په افغانستان کې د امن لپاره د دې اړتیا ده چې امریکا او طالبان دواړه سرګند دریز خپل کړي. دا خبرې په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق له رویټرز خبری ایجنس سره په ځانګړي مرکه کې کړي دي. دا په وینا مسله په جګړه نشي هوارېدلې. د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق وای تر څو چې امریکا او طالبانو دواړو خپل وړاندیزونه نوی په ډاګه کړي، تر هغه وخته په افغانستان کې د امن لپاره کوم تړون ناشونی ښکاري. له رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې محمد صادق ویلي چې د دوی په فکر دا ټولې مسلې په جګړه نسی هوارېدای. ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د پاکستان رول ځکه ډیر مهم دی چې پاکستان له طالبانو سره ډیرې زړې اړیکې لري. د پاکستاني سفیر په وینا په افغانستان کې د سولې لپاره یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا ده، او د هغه په وینا امریکا او طالبان دواړه په خپل دریځ کې څرګند نه دي. په امریکا کې لزده کړو فارغ شوی پاکستانی ډیپلومیټ محمد صادق زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا پر تورونو سربیره پاکستان په افغانستان کې د امن د تړون لپاره د هغوی ملاتړ کړی دی. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د هغه سخت دریزي حکومت ملاتړ کړی وو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر پیښو وروسته نسکور کړل شو. د محمد صادق په خبره طالبانو ته پکار ده چې خپل دریز په ډاګه کړي چې دوی رښتیا هم د سولې لپاره خبرو اترو ته چمتو دي، او که یوازې د امریکا په ولکه کې بند خپل مشران خلاصول غواړي. پاکستانی سفیر ویلي طالبان فکر کوي چې د دې خبرو اترو مخه یوازې دا ده چې په دوی کې چاو درامنځته کړي، خو په افغانستان کې د امن د خبرو اترو لپاره د امریکا استازیتوب کوونکي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت داسې ګمان رد کړی دی. محمد صادق په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستانی رول په اړه ویلي دي چې دوی د طالبانو مشرانو ته د دې اجازه ورکړې وه چې په خبرو اترو کې د برخې اخیستنې لپاره د پاکستان له لارې قطر ته ولاړ سي. د ریپورت په لیکنه اوس هم ډیر افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امن راوستو په هلو ځلو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري. که څه هم پاکستان په ښکاره توګه ژمنې کوي، خو افغان چارواکي په شخصي ناستو کې شکایتونه کوي چې ګواکې پاکستان له دوی سره په دې لړ کې مرسته نه کوي چې په پاکستان کې له موجودو طالب مشرانو سره وګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي چې د امریکا حکومت د نړۍ په هیوادونو کې د هدفي وژنو د کمپین په چلولو سره د بشري حقونو په اړه خپل اخلاقي قوت له لاسه د ورکولو په حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اوباما په اداره د ډرون بریدونو د پروګرام د اصولو د روښانه کولو لپاره فشارونه سیوا شوي دي. نور تفصیل د واشنگټن د هارون بچا په رپورټ کې.
جیمی کارټر په خپل لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې امریکایي پولیس د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 150 څخه د 100 مادو د سرغړونې لپاره تورن کړی دی. نوموړي هغه رپورټونه چې وایي د امریکا جګپوړي چارواکي د نړۍ په هیوادونو کې د خلکو په شمول د امریکایي اتباعو په هدفي وژنو کې لاس لري د بشري حقوقو د خپل لاندې کولو د امریکایي قوم د رویې د خفقونکي ثبوت په توګه یاد کړی دی. جیمی کارټر چې په 1980 کال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ تر پریښودو وروسته په نړۍ کې د سولې لپاره د کوششونو په بدل کې ورته په 2002 کال کې د امن نوبل انعام ورکړل شو، د دې لپاره هم ستایل کیږي چې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بشري حقونو موضوع ته مرکزي ځای ورکړی و. خو په خپل لیکنه کې د امریکا دغه پخوانی ولسمشر چې د یو ازاري او غیر عادي ریکارډ تر سرلیک لاندې خبره شوه، خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقونو د دفاع د یو استر ملاتړي له خپل رول څخه لګیا دی تختی. خاغلی کارټر وړاندیز کړی چې په داسې حال کې چې د نړۍ په هیوادونو کې د ولسي پاسونونو لړۍ پیل شوې، د امریکا حکومت باید د قانون او انصاف د نړیوالو اصولو د کمزوري کولو پر ځای د دوی د قوي کولو هڅه وکړي. نوموړي چې د امریکا حکومت د بشري حقونو په کمو سرغړونو تورن کړي، په هغو کې ډرون بریدونه، د امریکایي اتباعو هدفي وژنې، تر نامعلومې مودې پورې د مشکوکو ترهګرو تنانو په بند کې ساتل، د هغو شکنجه کول او پرته له کوم وارنټ د خلکو شخصي الکترونیکي اسنادو ته لاسرسي درلودل شامل دي. خاغلی کارټر زیاته کړې چې دا هر څه په امریکا د 2001 کال د سپتمبر له تروستي بریدونو وروسته د دې هیواد د دوګوندیز اجرایوي او مکننه قواو په مرزای چې د امریکا عامولس ورسره هم خپل نارضایت و نه خوت پیل او لا پراخه شول. د نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې جیمی کارټر زیاته نیوکه د القاعده د مشکوکو ترهګرو پر ضد د امریکا د ډرون بریدونو په پروګرام کړې ده، کوم چې راپورونه وایي د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې پیل او د اوسني ولسمشر براک اوباما په غوږ کې نور هم پر مخ یوړل شول. د خاغلی کارټر په خبره سره لدی خپل سری اصول چې په ډرون حمله کې وژل شوی او سړی د دښمن تر هغه اعلان شي، ورسره په خوا کې د وژل شو خزو او ماشومان په حق لویل کیږي چې دوی خو بنو پکې سر خوړلو. نوموړي دغه راز ویلي، موږ ته هیڅ نه ده معلومه چې په دې حملو کې چې د هر یوې منظوري د واشنگټن د لوړو مقاماتو لخوا راغلي 100 عام وګړي وژل شوي دي. جیمی کارټر زیاته کړې، دا هغه څه دي چې د امریکا د تیرو وختونو په حکومتونو کې به چا د کولو سوچ هم نه وې کړې. نوموړي د ډرون بریدونو د اغیزو په اړه بیا ویلي چې د دې حملو په نتیجه کې زورول شوي کورنۍ له ترهګرو ډلو سره ملګري شوي، د عامو خلکو احساسات زموږ خلاف راپارېدلي او ځپونکو حکومتونو ته یوه پلمه په لاس ورغلې چې خپل ظالمانه فعالیتونه زموږ د ډرون بریدونو په یادولو سره پټ. د امریکا حکومت په عین حال کې دریس پل کړی چې د ډرون بریدونو کمپاین یې د ترهګرۍ ضد جګړې تر ټولو مهمه وسیله ده او دا چې په اړه به اسناد افشا نه کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکې ډاکټر شکیل افریدی چې سمود وړاندې ورته د 3 کال لپاره د قید سزا ورکړ شو، نن سبا په جیل کې یوازې ساتل شوې ده. دا چې هغه په کوم حال کې دی د مقاله په مهمو ټکو کې به په دې رپورت کې وورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې هغه جیل چې شکیل افریدی پکې قید دی، په هغه لوک جیلونو کې یو دی چې پکې ډېر یوازې توب لیدلی شي. ډاکټر شکیل افریدی هغه ډاکټر دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرسته کړې وه. ایجنسی لیکي د نورو وسلوالو قیدیانو نه دی جدا ساتل شوی چې هغه ته کوم ډول نقصان ونه رسوي، ځکه چې دا خلک د خپل مشر د وژنې په مرسته کولو د ډاکټر شکیل افریدی نه بدل اخیستلو ته بې صبر دي. د هغه د ساتنې لپاره ساتونکي هم نه دي ټاکل شوی او یوازې دوه اعتبار چارواکی لیدلی شي. د افریدی ورور جمیل افریدی رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دا هغه ورور د خپل حفاظت لپاره سوره یونس وای. اته سلوی کلن افریدی چې پر د طب په شوبه کې د ناسم کار کولو تورونه دي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو په خبره سو کال مخ کې د سی آی ای لخوا ټاکل شوی. د یو پاکستانی استخباراتي چارواکي په خبره په 2009 کال کې د پېښور په خواو شاسیمه کې د کډوالو په کیمپ کې کار کولو او په سرحدي سیمه باندې د مخالف وسلوالو په اړه معلومات راټولول. بیا وروسته په اپټاباد کې د هپاتایټس یا د تور زیړی ضد کمپین په لړ کې د اوسامه بن لادن د موندلو دنده سپارل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي افریدي د بن لادن په ودانۍ کې د فعالیتونو په اړه مهم معلومات ورکړي وو چې بیا بن لادن تیر کال د امریکایي ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وبشل شو، خو بیا د دې پیښې درې هفتې وروسته د تحقیق لپاره بوتلل شو چې اوس ورته په وروستیو کې د درې دېرش کاله د قید سزا واورول شوه. رویټرز لیکي کله چې په څلورم جون افریدي د خپل ورور سره لیدل نو څه هتکړی یې نه واچولې او کمیس پرتوګ یې پتن وو. داغه د ورور په خبره داغه وزن هم سیوا شوی او چې دا ښکاره کوي په جیل کې داغه لپاره حالات ښه شوي دي چې کله دې د استخباراتي ادارې د ولکې نه لرې کړل شو. رویټرز خبري ایجنس جمیل افریدي د خولې وای داغه ورور د امریکا د جاسوسي لوبې ښکار شو. داغه په خبره کې داغه ورور په رښتیا هم د امریکا لپاره سر لوبولې وي نو په کار و امریکا دا پټ ساتلی وو. ایجنس لیکي په عین حال کې چې دا تلس میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کشالی دي، افریدي د دوی په تعلقاتو کې د کړکېچ یوه نوې وجه جوړه شوې ده. چې کله افریدي ته سزا ورکړل شوه د هغې یوه ورځ وروسته د امریکا سینیټ پر دې عمل کې دغه هیواد ته په مالي مرسته کې د کمی راوستلو فیصله وکړه. بل خو د اژانس په خبره د پاکستان پوز افریدي یو غدار بولي او په قبایلي سیمو کې تنقید کوونکي دا نظر لري چې افریدي د سی آی اے سره د مرستې لپاره نه بلکې په ډاکټري شعبه کې د ناسم کار لپاره د سزا مستحق دی. خو جمیل افریدي دا تورونه ردوي. امریکایي چارواکي وایي د بن لادن په ضد د کاروایي وروسته یې افریدي او د هغه کورنۍ ته د ملک ته بهر لیږلو وړاندیز کړو، خو هغه ترې انکار کړو. خو د دې خبرې په ځانګړي ډول پخلی نه دی شوی. جمیل افریدي وایي دې نه دی خبر چې ورور ته یې داسې قسمه کوم وړاندیز ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په سوات کې د اداره تحقیق او ترقی مشرانو ویلي که په راتلونکي شپږو میاشتو کې د پولیو رنس کار کوم ماشوم کیس مخې ته رانشي نو سوات به د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او د پولیو نه پاکه سیمه وګرځوي او د غلطې خلکو ته ویلي چې په راتلونکي پولیو مهم کې د دوی پوره پوره مرسته وکړي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نورو.
سوات پریس کلب کې د اداره تحقیق او ترقی پاکستان مشرانو خپل وینا کې خبريالانو ته ویل چې سوات کې د فولیو رنس په ختمېدو ده او ډیر ضربه نړیواله اداره ډبلیو ایچ او سوات ته د فولیو څخه پاکه سیمه ګرځولو سند ورکړي. د یاد شوې ادارې سره مرستیال او د محکمه صحت نماینده ډاکټر انور جمال په دې موخه وویل چې د جولای 14 نیټې نه د سوات په 15 یونین کونسلو کې سکم 400,000 ماشومانو ته د فولیو ساسکي ورکول کېږي. دوی ویل چې اولس کې اوس پوهه راغلې ده او تیر دونیم کال کې په سوات کې د فولیو ښکار ماشوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
ورلد هیلت ارګنایزیشن هغه درې کال وګوري هلته څه کیس راغلی نه نو هغه بیا سرټیفیکیټ راکوي او هغې لپاره شرط دی چې درې کال هلته یو کیس رانشي. زمونږ پر سوات کې دونیم کال وشول چې یو کیس نه دی راغلی. اوس زمونږ سره آینده شپږ میاشتې شي، دا زمونږ سره کروشل ټایم دی. په دې کې یو کیس رانغی نو موږ ته به انشاءالله دغه سرټیفیکیټ او جنډه د صدر پاکستان نه په ولې دغه هغه به انشاءالله هغه بیا موږ راوغواړو. زمونږ ایډو هیلت هغه جنډه بیا چې نه هغه ترلاسه کوي مخکې موږ له 2003 کې راکړو.
په دې مقاده اداره تحقیق او ترقی سوات مشر افرین خان ویل چې سوات کې د فولیو صورتحال ډیر ښه ده او اوس د فولیو رنس په سوات کې په ختمېدو ده.
موجوده صورتحال په سواد کې دا ده چې ان ار ډی په محکمه سیاحت او ډیسټریکټ ګورنمنټ ټول لګیا دي او خبره دې طرف ته روانه ده چې ان شاء الله آینده سلور 15 میاشتې کې بسواد پولیو پریزونی او د دې لپاره ان ار ډی لګیا دي. ریفیوزل چې کوم انکاریان چې دی په دې کې هغه علماء کرام په خپل باندې کوي. نن سبا زموږ سره په دې موجوده تیر کمپین کې جو هغه 23 انکاریان راغلي او کور شوي دي. تعداد زموږ سره د ریفیوزل زیرو ده. آینده به بسواد کې په پولیو کې هیڅ قسمه
د غرنس ختمېدو کې د سوات فولیو یو شمېر مذهبي مشرانو هم خپل کردار ترسره کړی دی او د فولیو ساسکو ورکول ټول مذهبي ګوندونو ضروري ګڼل دي. دا خبرې د سوات مقامي جماعت خطیب مولانا میاں نور بادشاہ په دغه موقع وکړي.
مذهبي خلکو دا محسوسه کړه چې را دي شي د نه کولونه علاقه تبا کیږي با شومان تبا کیږي. موږ د خپل پریزو ګڼل چې را موږ مذهبي تور د خلک کوو کو او دغه مذهبي نام نهاد خلکو توړو کو او د خلکو ذهن سازي وشي او د طرف ترغیب شي. الحمدلله پای کې موږ تر ډیر حدا پورې کامیاب شو. مذهبي خلکو په وجه باندې انکاریان ختم دي.
مولانا میاں نور بادشاہ زیاتوی چې سواد کې بعض مذهبي خلکو تیر وختونو کې د فولیو ساسکو په اړه غلطه پروپاګاندا کړې وه چې ترې دشتې مې یو شمېر ماشومان مستقل معذوره شي وو، ولی اوس عامو خلکو کې فوهه راغلې ده او سواد کې څوک هم د فولیو ساسکو ورکولو مخالفت نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگیے روزمخ کی افغان ولسمشر حامد کرزی یو سیمینار ته د وینا پر مهال د افغانستان د تعلیمي نظام د اصلاحاتو وړاندیز کړو. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلو باید د کانکور د ازموینې نظام هم بدل شي او د طب او انجینری زده کوونکي که په انګریزي ژبې زده کړې وکړي نو دا د هیواد د پرمختګ لپاره ښه خبره ده. په دې اړه اژانس فرانس پریس په یو رپورټ کې ویلي دي چې لا مخکې د هیواد د خرابې سیاسي او امنیتي وضع له کبله مسلکي کسان نورو ملکونو ته ځي، نو که لوړې زده کړې په بهرني ژبه خصوصا په انګریزي وکړي نو د دوی د هیواد پریښودلو یاره پیدا شوې ده. آیا رښتیا هم داسې کېدای شي؟ د دې پوښتنې څېړلو لپاره د مشال ریډیو خبریال په امیر ساحل له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
اژانس فرانس پرس لیکي په نړیوالو ژبو لوړې زده کړې دا ویره پیدا کوي چې له پوهنتونونو فارغ شوي کسان به له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي. په کابل کې د ولسمشر پخوانی مشاور او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وای د کرزي مخه په تعلیمی نظام کې اصلاحات وو، خدای ته سیاسي بڼه ورکړل شوه. دی وایي ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د کانکور په نظام کې هم باید بدلون راوستل شي ځکه چې په دې کې درغلي کیږي.
د جمهور رئیس هدف دا و چې څنګه کولای شو په لنډه لاره علم ته لاسرسی پیدا کړي، او اصلي خبره په اصلاحاتو کې و چې د افغانستان د کانکور سیستم چې ده 50 کاله مخکې جوړ شوی، 50 کلونو کې دا هیڅ ډول تجدد په دې کې نه رامنځته شوی. یو زور سیستم دی چې اوس نور نو د افغانستان د ویلي غوښتنو ځواب نشي ویلی. په دې سیستم کې باید اصلاحات راشي. په دغه اوسني سیستم کې د درغلۍ پراخ امکانات شته.
د کانکور امتحان په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره اخیستل کیږي. استاد اسماعیل یونیوای پر ځای د دې چې له ترجمه شویو کتابونو پوهه ترلاسه شي، ولې دا کار د انګریزي په وسیله و نشي چې د علم لومړی سرچینه ده. دا وای په افغانستان کې د انګلیسي ژبې د زده کړې ډېر کورسونه او اکاډمۍ دي، معنی دا چې ولست د دې ژبې په ارزښت پوه دی.
په افغانستان کې اوس وخت په خاورونو کې څو شیان ډېر زیات دي. یو درملتونونه، یو د انګلیسي ژبې کورسونه، یو د کمپیوټر کورسونه، یو د نور نو. کله چې په ښار کې په شخصي بڼه باندې انګلیسي ژبې ته دومره تمایل شته او کورسونو ته جواز ورکول کېږي چې خلک زده کړې وکړي، معنی د خلکو اړتیا ده ورته، خلق په خپل ګټه ګوري، نو بیا په یو علمي موسسه کې ول دي چې به مخالفت کوي. نو دا مخالفت چې د علمي نه دی، سیاسي دی.
په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای افغانستان د علم له اصلي منابعو او ماخذونو محروم دی او باید ساينسي مضامین په انګلیسي ولوستای او تدریس شي.
د دې شک نشته چې د ساينسي مضامینو چې هغه ډېر زیات په طب او انجینري کې ساينټیفیک مضامین تدریسیږي، د هغو اول لاس منابع په افغانستان کې نشته، بلکې په ډیره ضعیفه توګه دوام لاس هغه هم ډیر ځله ایرانی منابع چې هغه په سلو رقمو ایډیولوژیکو او سیاسي غرضونو باندې ککړ دي او تکافو هم نه کوي، هغه کله کله د محصلینو لاس ته رسیږي. نو د همدې لپاره چې دغه نیمګړتیا رفع شي او موږ متخصصین ولرو، دا اړینه ده، ضروري ده چې هغوی په انګلیسي ژبه درس ووایي، په انګلیسي تدریس وشي.
استاد اسماعیل یون وایي دا سمه خبره نه ده چې په بهرنیو ژبو زده کړې دې د دې لامل وګرځي چې مسلکي کسان او کدرونه دې له هیواده فرار شي. غفور لیوال هم له یون سره هم نظر دی او وایي ډیره اړینه ده چې ساينسي زده کړې تر هغه وخته په بهرنیو ژبو وشي چې افغانستان د ساينس خپل متخصصین پیدا کړي.
بلکه او دا نمونه او دا موډل په ډیرو هیوادونو کې ده، په هند کې وګوري، په پاکستان کې وګوري، په نورو هیوادونو کې وګوري. دا یو بین المللي علمي پوهنتوني ژبه ده او زه فکر کوم چې دا یو ضرورت تر هغه وخته چې علمي پوهنتوني اثار او منابع او سرچینې زموږ په خپلو ژبو راژبالل کیږي او نشریږي. نو تر هغه حده چې موږ رسیږو تر هغو پورې د فکر کوم لږ تر لږه په ساینسي پوهنځیو کې د ژبې تدریس ضرور دی، او زه فکر نه کوم چې دا د په مشخصه توګه د متخصصینو د فرار لامل وکړي.
غفور لیوال وایي د بهرنیو ژبو د تسلط خلاف دی، خو د پوهې ترلاسه کولو لپاره لومړی او اصلي علمي منابع ښې دي. استاد اسماعیل یونی زیاتوي ولسمشر کرزي یوازې وړاندیز کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره به تعلیمي بورډ او اکاډمیکان کینی او تر پوره غور وروسته به پریکړه کوي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا راغلو وسلوالو په زابل کې له سرحدي پولیسو سره نښته کړې او څلور پولیس والی وشلي. بلخوا چارواکي وایي په هرات ولایت کې د پولیسو د روزنې په یو مرکز د چاودنې له امله یو ایټالوي عسکر وژل شوی دی. تمه ده چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ستر قمندان جنرال جان ایلن با سبا د پاکستان دوره وکړي. جنوبي کوریا ویلي د یورپي یونین د بندیزونو له وجې به د جولای د لومړۍ نیټې نه د ایران د تیلو اغستل بند کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د فلسطینی چارواکو سره لیده کوي. قبرص چې د یورو زون غړي هیواد دی، اروپایي چارواکو ته ویلي نیت لري د دغه زون له هیوادونو د مالی مرستې درخواست وکړي. او د پیراګوئ لرې کړی شوی ولسمشر فرناندو لوګو پرون ویل دوی غواړي چې بیرته واک ته ورسیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکارې رابعه اکرم نوورو چې په پاکستانی کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
نن پاکستانی ورځپاڼو بیلابیل خبرونه په خپلو سرخو کې راخستې دي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل سرخی کې لیکي چې د افغانستان ترهګرو د حملې په اړه پاکستان افغانستان او ایساف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. آج ورځپاڼه خپل سرخی کې د وزیر اعظم د خولې لیکي چې ټولو ادارې به خپلو حدودو کې کار کوي. انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخی کې لیکلي دي چې 15 نور وزیرانو حلف اوچت کړو او پرویز الهي نائب وزیر اعظم وټاکلی شو. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې نږدې کې د بلوچستان په مختلفو علاقو کې د هدفي وژنې واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د تشویش خبره ده او حکومت دې د داسې واقعاتو مخنیوي لپاره مناسب ګامونه اوچت کړي. ادارې لیکي چې په یو خبر کې ویلي شوي دي چې کوئټه مشرقي بای پاس سره نږدې د پولیسو په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې کړي دي چې درې پولیس پکې مړه دي. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې هم داسې پیښې کیږي چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګر یو ځل بیا منظمه کیږي. او لیکي چې د برادر په علاقه کې د پاکستان او افغانستان د پولی نږدې د پاکستان د سکیورټی فورسز په چیک پوسټ ترهګرو حمله کړې چې پکې شپږ سکیورټی اهلکار مړه او 15 تر دې دمه بېدره کړي او د سکیورټی فورسز جوابي حمله کې شل ترهګر مړه شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په بلوچستان کې د هدفي وژنې په حق لدی حکومت مناسب ګامونه اوچت کړي، بلکې د افغانستان نه پاکستانی علاقو کې د حملې او درولو لپاره د افغان چارواکو سره د خبرې هم وکړي شي. ورسپاره جنگ خپل ادارې کې لیکي چې تیرو دوو کلونو کې د سیلاب نه کومه تباهي وشوه، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار وو چې راتلونکي کې د خلکو مالي او ځاني زیان کمولو لپاره په منصوبو کار شروع کړی وي، خو بدقسمتۍ سره داسې نه ده. ورسپاڼه لیکي چې سخت کال یو ځل بیا د پشکال بارانونه شروع کېدونکي دي، خو صوبایي او وفاقي حکومت انتظامات ناکافي دي او که خدای مکړه د غټې پیمانې سیلاب راغلو نو خلکو ته به ترې ډېر مالي او ځاني زیان رسېدلی شي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې مستقل بنیادونو د سیلاب د نقصاناتو نه بچ کېدو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې سیلابونو له وجې که یو خوا د کرکروندې ځمکو ته نقصان رسي نو بل خوا د خلکو کورونو او کاروبارونه ترې هم متاثره کیږي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې موسمیاتو محکمې مطابق چې سخت کال به په شکال بارانونه د مقرر او حد نه زیات کیږي چې له وجې د معمولي نوعیت سیلاب راتلو خطره ده. وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د اوسنه ټول انتظام مکمل کړي او په مشکله کې د ولس په خشان خدمت وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې سویس حکام ته د خط لیکلو په معامله کې به آئینی لار خپلوي او پیپلز پارټي په سازشونو یقین نه ساتي. اداري لیکي چې وزیر اعظم وویل چې هغوی د آئین او قانون په مطابق کار کول غواړي او د هغوی کوشش به وي چې ادارو سره تاوتریخوالی را نشي، ولې چې دا د عوامو په حق کې نه ده. اداري اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه ښکاري چې دوی آئینی او قانوني لارې پوهېدو کې د مشکل سره مخ دي. آئینی او قانوني لارې د یو سیز دوه نمونه دي. پارلمان او عدالتونه بیلې بیلې ادارې ضرور دي، خو آئینی او قانوني معاملاتو لپاره پارلمان قانون جوړونکي اداره ده او سپریم کورټ هغه اتارټي ده چې د قانون د تشریح حق ورته حاصل دی. او که وزیر اعظم آئینی لاره خپل نه کړي او په عدالتي حکم عمل ونه کړي نو معامله یو وار بیا خرابېدای شي چې دا د ملک او قوم مفادو کې بنه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپینډنٹ ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د صدر آصف علي زرداری خلاف په سویټزرلینډ کې د مقدمو د بیا شروع کولو په اړه د سپریم کورټ غوښتنې سیاسي فضا ډېره پیچلې کړي. بلخوا فورن پالیسي مجله وایي په تیرو وختونو کې تل د جدید او کامیاب افغانستان په لاره کې داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې مسلې خنډونه جوړ شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
ورځپاڼه انډیپینډنټ خپل مقاله کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ یو وزیر اعظم د خپل چوکۍ نه لری کړو. د دې چوکۍ لپاره تجویز کړی شوی د یو بل امیدوار خلاف عدالت د نیولو امر جاری کړو او په اخره کې یو متنازع تن وزیر اعظم منتخب کړی شو چې د کارپوهانو په نظر د لږ او اخیری برخې لپاره به وي. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځول او د هغه پر ځای د بجلی پخوانی وزیر د وزیر اعظم په توګه منتخب کېدلو هیواد د کلکیچنو حالاتو ښکار کړو چې لا د وړاندې نه د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وو. د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی دی، د امریکا سره یې تعلقات خراب دي او د بجلی د کمی له وجې په ټول هیواد کې قاریدلې مظاهرې ترسره کیږي. ورځپاڼه وایي چې د نوي وزیر اعظم حکومت به هم د حالاتو کې ډیره بریا ترلاسه نکړي. عدلیه با د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره مخ په مخ ودرېږي او د هغه نه به هم د یوسف رضا ګیلانی په څیر غوښتنه کوي چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د سویټزرلینډ چارواکو ته د درغلیو د مقدمو د بیا شروع کولو لپاره خط ولیکي. انډیپینډنټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان پیپلز پارټۍ او د صدر آصف علي زرداری لپاره راتلونکي څو هفتې ډېرې مهمې دي، ځکه چې هغه په دویم وار د صدر جوړېدلو اراده لري. مسلم لیگ، نواز ګوند او تحریک انصاف به د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټولو حلقو کې پیپلز پارټۍ سره سخته مقابله کوي، ځکه چې په ولس کې د صدر زرداری خوښي ډېره کمه شوې ده او دا دواړه ګوندونه به د دې نه ګټه پورته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه خپل یو مقاله کې ویلي هیڅ د حیرانېدو خبره نه ده چې د 2015 کال راهیسې دا هیواد د نړۍ د ناکام ریاستونو په اولنو شمیرو کې راځي، ځکه چې په تیرو وختونو کې د افغانستان ناکامه ادارو د پرمختګ لپاره ډیر کار پکار دی چې دا مهال جاری دی. خو په دې شمیرو کې د خبرې ته پام نه دی شوی چې داخلي، سیمه ییزو او بین الاقوامي مسلو د جدید افغانستان ریاست په جوړېدو کې څومره خندونه را پورته کړی دي. مجله لیکي د جدید افغانستان لپاره په عملی توګه د 1960 په لسیزه کې هلې ځلې شروع شوې. دا هیواد چې ډیر کم پرمختګ یې کړی وو، سمندر نه لري او د پرمختګ لپاره نورې وسیلې هم پکې ډېرې کمې وي، د دې جوګه نه وو چې خپل ولس ته بنیادي ضرورتونه ورسوي. او د دې له وجې افغانستان په داسې حال کې 16 د بهرني امداد په تکیه چلیده چې نړۍ د سوړ جنگ د حالاتو نه تیرېدله. مجله لیکي د افغانستان په پرمختګ کې چې د غربي نړۍ د مرستو د نشټوالي له وجې کومه خلا پاتې وه، هغه مخالفه ریاستونو او غیر ریاستي عناصرو په خپل ګټه استعمال کړه. یوې خواته ځینې سیمه ییزو هیوادونو افغانستان کې نسلي ډلو سره ملاتړ شروع کړو چې د هیواد کې خپل اثر رسوخ سی واکړي، او بلې خواته بین الاقوامي ترهګرو او جرایم پیشه ډلو د هیواد د خپلو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه استعمال کړو. او همدغه وجه وه چې د افغانستان یوازې کېدلو ته نړیوالې ورورولۍ هیڅ پاملرنه ونه کړه او القاعده د دې ځایا د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره کړل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. تیر ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابلل شوی ولسی غونډه د کوټې په تاریخ کې یو تر ټولو لوی ولسی غونډه بلل کیږي. د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزی غونډې ته په وینا کې پښتنو ته یو زیر هم ورکړ. دا چې د مشال ریډیو خبریال خدای نو ناصر په دې غونډه کې څه لیدلې په دې رپورت کې راته د سترګو لیدلې هر لړ کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې د اولسي غونډه د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې وسوه. په داسې حال کې چې د یاد ګوند لخوا د دې صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېښتو زیاتې اولسي غونډې سوې، خو د کوټې په همدې اولسي غونډه کې یې ګډونوال تر بل هر وخت او هر سیاسي ګوند ډېر و. د کوټې دا اولسي غونډه چې د یاد ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې وسوه، پکې د دې ګوند ګڼو نورو مرکزي او صوبایي مشرانو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت محمود خان اڅکزي وویل پښتانه افغانان یو قام دي، خو د تاریخ جبر په دوو هیوادونو کې تقسیم کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د پاکستان اوسنی سیاسي حالاتو ته په پام سره وویل تر هغه وخته چې استخباراتي ادارو په سیاست کې لاسوهنه بند کړې نه وي، د ده په خبره حالات یې شکیدای نه سي. تر اوسه چې څه وسوه، د هغه نتیجه دا راغله چې پاکستان په خارج کې هم او زنن هم بالکل یوازې سوی دی، او د نړۍ خلک موږ ته بیل بیل اختارونه راکوي. د پاکستان د بچاولو او چلولو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ به توبه کاږو او وعده به کوو چې زموږ په سیاست کې به د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو هیڅ کار نه وي. په کراچۍ کې د 12 مئی 2008 پیښې ته په پام سره نوموړي زیاته کړه چې پښتانه افغانان له هیڅ چا سره بد نه غواړي او نه هم بل چاته د حق ورکوي چې بې ګنا دي د دوی د وګړیو وینې توی کړي. بیا هم محمود خان اڅکزی که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې اولسي غونډو تر ټولو لویه غوښتنه د دې صوبې د پښتنو لپاره نوې صوبه غوښتل وه، خو د یاد ګوند مشر په خپله وینا کې وویل که بلوڅ له دوی سره په نیمایي ووسي او هر ښه او بد په نیمایي سره ویشي نو ورسره اوسېدو ته تیار دي، خو د ده په خبره که داسې نه وي نو بیا د بلوڅو بیل لاره او د پښتنو بیل لاره ده. د یادولو وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی تر ډیر وخت وروسته بیا هم په لومړي ځل په یوې لویې اولسي غونډه کې ګډون وکړ، او د جلسې ګډونوال د جلسې تر پیلېدو یوازې 3 دقیقې وړاندې خبر کړای سول چې د یاد ګوند مشر هم په دې اولسي غونډه کې ګډون کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښکه د تر هغره د پیښو لوجه کې یو خو انسانان پریشان نه دین، بل خو ته پټولنه کې ساتل شوی مارغان هم خفه کړی دی. د خبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیرې هفته په بمی چاودنه کې د میوه یو دکاندار حجم خان هم وژل شو چې د نوموړي د مرګ وروسته ساده ساتل شوی توتی ډیر خفه او پریشان دی، نه خو چا سره خبرې کوي او نه خوراک کوي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال نه تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیرې ونۍ په بمی چاودنه کې د میوو یو دکاندار 40 کلن حجم خان هم وژل شوی و، خو نوموړي چې په خپل دکان کې د ځان سره کوم توتی ساتلی و هغه پکې بچ پاتې شوی او د چاودنې په لیدو او د خپل مالک په مرګ ډیر خفه په نظر راځي. دغه توتی اوس خوراک څښاک نه کوي او چا سره خبرې هم نه کوي. په دې چاودنه کې د حجم خان زوی هم جوبل شوی دی او اوس یې خپل وانو د میوه دغه دکان بیا برابر کړی دی، او د نوموړي د لاس ساتل شوی دغه توتی هم ورسره د میوه د پاسه په یو پنجره کې زوړندوي. دا چې اوس دغه توتی په څه حال دی، په دې حق لباندې د حجم خان یو خپلوان شیر خان مشال ریډیو ته وایي.
او مخ کې د ماکه نه مخ کې خبرې کولې شپېلې وال چغې د غي والي خوراک کاو بش او وس چې نه خوراک کوي خبرې دا و ورځې وشو کنه ا مالک پس خبرې وجم بس خبرې وجم ما چې مرد نه و دي خې پریشان دي بلدا سي هغه د ماکه زی ته ګوري ک یو سور شیشه چې وته مخ ته تیر شي کنه چا جامې سری یا د غسري بس سمې پړته کې وې پنجره کې به بس بي خټینګې ده نشي سور شي نه زړه چوي
د حجم خان یو خورین ناصر خان د خپل ماما د مرګ او دغه توتی په حق لا وای
د ماګه کې به د مور شو پاسنه په خخت را ورده درځو شو پاسنه په غونډه خخت را ورده او بس لاندې چولې د مسپتال د مور اسو سپتال کې سمړو توتی په ګران درې کال او شو دي توتی ساتلې خبره مور سره کوله به دا بچرای چغه به ورته وانی توتیم خپای غون خلګم خپای او مونږم خپای او ونر څه غورځېدلې وو مونږ دنه دکان کې ورڅ باندې را غورځېدلې وو او دا توتی ان د پروتو بس
د حجم خان خپلوان شیر خان هڅه کوي چې دی توتی سره خبرې وکړي خدای لا هم چاته جواب نه ورکوي
توتی دا شپېلې ور د وسو आवाज نه کوي کنه مخ کې وایي چې دا شپېلې وو आवाज به ډېر سپیډ درکو خپل आवाज به
یاد دی وی چې درواني میاشتې په شپاړسم نیټه باندې د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د زخخیلو پاډه کې یو بمی چاودنه شوې و چې لک تر لګه شپږ ویشت ولسی وګړي پکې وژل شوي وو او څه باندې اتیا کسان پکې جوړبل وو
دا مشال ریډیو ده
دا کندهار دولتي چارواکي وایي چې د پاکستان جنرال کونسل ورسره وعده کړې ده چې ډېر ژر به له کندهار تر کوټې پورې د بسونو او ریلګاډي تګ راتګ شروع کړي. د چارواکو په خبره پاکستانی جنرال کونسل دغه سرګندونې د کندهار له والی توریالي ویسا سره د یو ناستې پر مهال کړې دي. د مشال ریډیو همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکړي.
د کندهار دولتي چارواکي وایي په کندهار کې د پاکستان جنرال کونسل فرمان الله یوسفزی ورسره ژمنه کړې ده چې له دغه ښاره به تر کوټې پورې د ریلګاډي د پټلۍ غځولو چارې پیل شي، خو تر هغه له مخه به له کندهاره کوټې ته د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ پیلوي. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل مشال راډیو ته وویل چې پاکستانی جنرال کونسل د کندهار له والي سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. د وی فرمان الله یوسفزی وویل چې په کابل کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په لوړه کچه خبرې شوې او دواړه غاړې په دې راضي شوې دي چې له کندهار کوټې ته د ریل ګاډي پټلۍ وغځوي او د مسافرو د تګ راتګ لپاره د کوټې او کندهار ترمنځ د بسونو تګ راتګ هم پیل کړي. فیصل وایي د بسونو د تګ راتګ چارې خلاص شوې او ډیر ژر به پیل شي.
د ملي بسونو کار خلاص دی، دغه به شایي په نږدې راتلونکي کې شایي د پاکستان لوی سفیر په افغانستان کې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر په دې خوا څخه دا پروژه په تاسې دغه رسمه به دغه چارې پیل کړي چې له کندهار تر کوټه له کوټه تر کندهاره مسافرین دې راځي دي چې په لار کې کوم ځای تاسو له کوټه یو ورځ ځای اګه ته ځو پارکینګ کې.
جاوید فیصل د پاکستاني جنرال کونسل له خولې وایي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه تر چمن سیمې پورې له کوټې څخه د ریل ګاډي پښلي راغځول شوې او وروسته به تر کندهار پورې هم په سره وغځول شي.
کندهار او کوټه به د ریل په واسطه سره وصل کیږي. دغه پښلي د تر چمن پورې راغلي ده، د چمن څخه تر کوټې پورې ریل تګ راتګ سره، اما په دې برخه کې د کندهار د ویس تر کندهار شهر پورې دغه ساحه په خپله نو څه دغه سبب خبري وځي چې باید د مرکز دغه سره تر هغه په باندې وځي چې تر څو د کندهار په برخه کې هم دغه پښلي جوړ شي او کوټه او کندهار د ریل په واسطه سره وصل شي. خو دغه
د خبره د ریل ګاډي او بسونو د تګ راتګ له پیلېدو سره به له کندهار کوټ ته تګ راتګ کوونکي مسافر له ګڼو ستونزو خلاص شي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې هم ټینګې شي. هغه مسافر چې له کوټ څخه کندهار او له کندهار څخه کوټ ته تګ راتګ کوي وایي چې دا مهال پر دغه لار له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه لار ډیری مسافر تر پوله هاخوا د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند څخه سر ټکوي. سید شاه سقم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوی دی د ځوانانو د غږ پروګرام. په نننی پروګرام کې د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن د موضوع ته کتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې سکولونه څوک اولې ورانوي. په دې اړه د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي، نو اورو دا پروګرام. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دے واتا
او دستون سو دا حل لار
ینګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار علم مومن سلامونه مني. اوریدونکو دا پروگرام ما په قبایلی سیمو او پیښور کې جوړ کړي. هلته مې د قبایلی سیمو زده کوونکو او دوران کړی شو سکولونو استادانو سره په دې اړه خبرې کړې چې په قبایلی سیمو کې سکولونه څوک ورانوي.
هلیکاپټر باندې پاس ګرځېدل سکول وران کړو.
کم از کم د دې سکول خو درې څلور کال وشو چې دایره وغورځو. دا طالبان یې یار پرې خو د بدویل تزیر عزیز بس پیف
دو بجو ټایم کې بس د تقریر دا غراله طالبان خو د څلور طرفه ته په مونږ کې خودل او وایلو زو.
د قبایلی سیمو د آفاتو د نظم ادارې یا فاټا ډیزاسټر مینیجمنت لمخې په قبایلی سیمو کې څه باندې څلور سو سکولونه وسلوالو پچونکو توکو سره تباه کړي دي. د غرنګ د دې لوجې تقریبا د 15 لک زده کوونکو تعلیم متاثره شوی. په دې کې تر ټولو زیات شاوخوا سل سکولونه په مومندو ایجنسۍ کې نړول شوي دي. زه خپله د کوزو مومندو ایجنسۍ میاکلی ته ورغلی وم. هلته کې مې د یو تباه کړی شوي سکول له زده کوونکو سره خبرې وکړې. هغوی د خپل سکول دورانېدو کیسه راته څه داسې وکړه.
آصف نام آصف الله تاوجی پینځم پوره ویلې جی دا ول نه ول پینځم پوره ویلې سکول شروع او ټول وړو پکې سبق ویلې جی شپیرال لبس پکې مکیم تی کوسکل زمان مامان ایم تی کوسکو یا ویللتی او مینسونه پکې کې خود له بدر زر اومم را را پرې واته اخیره کې په سبس بیره دا شو بس سمره وغورځو درې چې سکول ونه را پرې واته دا سينه ډیر زیات مینسونه پکې خو زمون کور ولا لکمور د ټول وروتی وکنه ورتل چیرې دا ولي کوي دا هو اړ دي دل تر دې سکول وې دا دی غري زمون په خپل بچي سکول وې دا شمه کوي دا ویل چیرې دا بس زمون خو خاله مونږ یې کو دي که تاسو څه کار دی او که تاسو پکې سوای نو لا کورونه هم دل کې نه یوازې سکول نه کم اس کم د دې سکول خو چې ډیر ډیر کسان یو 500-600 کسان خو به وو زکه چې جی دا ول نه ول در د پینځم پورې سکول دی نو دا غو دوی سکولونه او جبه دا وران شونه بس به مونږ کم ځای کې سکول ویلې نه دا غنه بعد هم سبق نه شو ویلې پینځم پورې مې ویلې به دا را وغورځونه بس به مونږ کم ځای کې وې دا هلم دا غوي دی یار نه شو کولې مونږ ویل قبل سکول کې کو بل بمر وغورځي کم اس کم د دې سکول هو درې څلور کال وشو چې دا را وغورځو دا طالبان یې یار پرې خو دا به دوی تزیر عزیز بس پیف تا شي سکولونه نه پریدي بس.
محمد جنید چې د کوزو مومندو ایجنسی د میاکلی اوسیدونکو دی هغه هم د خپل سکول دوران دوه قصه څه داسې بیانوي.
سکول چې د شپې ته پلان مې ویل د تاسو لار بار وې شپې د کیسه 4 بجې شوې مله کې دوران سر کې مې پلان اتل نو سکول را شو هم به ډېر خپه مو اوس پس کو اوس به پلان ویلې بس په ځال او سکول کې ودار شو.
ته جو اساس خپل سکول د ګورې په استاد زل کې سره ازل کې تاسو ګورې
چې مخه پکېو هغه چې لن سکول مو بس
سکول
مو دې کلاس لا هغه دا کلاس د سره سره ورمو دې نه هغه وخت نه وستو یا دریم کلاس
اوس هم ته یاد چې لکه دې د کې مونږ د لوبي کولې
دا دې نه کې مونږ لوبي کوو دې چیرون کې سره لوبي ټوکې ته ویدو باتي او دې چې برته وته ولته چمن خسته چمن کې بچکل د بجلی بنا او ګرمي مشور چمن کې بکی نه استو خسته بوټو بدلته ها
سکول داسې واقعیا یا داسې خبره تا ته یاد شي پندوره او د سکول د ګوري او بتات یاد یا خبره د سکول
هغه چې بس سبق کې خو خو لري کېد او د خپل نږدې مراته مر ګرم بکرا سره هو
د غرنګ مونږ د نوخار په جلوزو کې هم د باجوړ جنسي د یو ماشوم سره خبرې کړي. هغه وای د سکول ملګری یې ډیر زیات یادېږي.
خالد درین کې درین
درین په سبق کې ها او دلته وځه رالي
بس دلته دلته را باندې دځي یو هلیکاپټر را باندې پاسه ګرځېدل لري سره سکول وران کړو
سکول وران کو به دلته رالي
پیدل تر دلته په سکول کې داخل شو بس دلته اوس درین کې شو
ها اول ته فون کړی
اول ته په اول کې
دلته خوشاله یو کدلته
دلته کې خوشاله چې هغه زمنګ خپل وطن
خپل وطن او ملګری دلته کې پاتې شو راغلی سره
ها پاتې شو چې کراچۍ ته لاړ څوک چې پیندې ته لاړ څوک کالته یو څوک دلته چې د کیمونو کې دی اول ته غرد د ګرمۍ ډیر دا ټول جوټینګ باندې سکول جوړ اوس وران شوی دی دځ بشوی دماکاب کې شوی دا چل پکښه
چا وران کړی دی
حکومت دوران کړی نو
اسب چې د کوز مومندو ایجنسی د میا کلی اوسیدونکو دی وای د سکول رانه دو اورسته یی یو شمیر ملګرو په نشو لاس پورې کړو
جی ډیر داسې شته یا نشې مشې خلکو شروع کړي چا جی چر شروع کړل چا سیګریټ شروع کړل چا نسوار جی شروع کړل با دغه شیزان دي چې زکه چې پاره شو سکول چې کم سړی وای نو هغه به سکول سره جی طبیعت یو شو کې هغه ذهن هر سی کتاب سری چې سکول نه پاره شو بس بس به دلته دا شی دی جی چې بد نشې مشې دی چرس ته یو شی ډیر مرګري زما داسې دي چا په غلطو لار روان شو ډیر کلاس پیلوز داسې نه اوس پس وزګار ګرځو چې پتا دې تاسو می ته سکلی چې پراتی وزګار بس په زمینداری دا بس ګرځو را ګرځو سکول چې او ار سر هټک تا کودل تا بم کافی شپې لا ګولې جی پر پټونی بم کولل کرکټ بم کولې جی ریس سټیم کې سین تا فوټبال لو کوزی دو پیټی استاد سره بم ډیر خوشاله نیمه کې دی خو سکول چې رول وی جی ار سبس کډ وټ صحیح جی دا ټول زین دی دل تا بمنګ نا سودا زین جو بدغه دی دا غزه کې جی باتروم وی حسن خانی وغیرہ رول بیدال تب اوپر بھی تختہ مختہ بہ منظر ادا غزے کے ناوشن وغیرہ مران اکڑ جی ڈی را سوران شو پکی مکی چ کم وغیرہ سے تی اوڑے بمبے ممبے مکمل ارس صاحب سسٹم ارس سامان مامان اسکول لے اوڑ یو شیم پکی پرین خدا دے گپ شپ مرگری چ کم وغیرہ ٹول بعد سے اکڑل چ ورک راوڑ کیکڑ تے دما کو ما کو سر غیب شل ترا تو یو یو پس با کور تتل چ کسانو گورے رو باس یو یو دو کور رو باس دے کہ خو اخیرا کہ غلط بیٹر زیت خراب ہوئی
جی زه اسمت الله وزیر دی ساوت وزیرستان سویلی وزیرستان سره می تعلق ته اسلامي کالج کې بی ایس اکنامکس کوم
زما پختونه تاسو نه دره چې په قبایلی سیمو کې تقریبا سبان دی سلور سو سکولونه غو نړول شو تقریبا تاسو ټول ته پاتره نو سوې چې دا کار څوک یو د سم مقصد لپاره کوي
سکولونو باره کې چې دا څوک یو سم مقصد لپاره کوي دا خو موږ ته ز خپل وزیرستان یو دا پاتره تنشته چې څوک یې کوي ولته ډیر قسمه خلک دي حکومت ته عوام دي پارنران دی پکې ډېر قسمه خلک دی خو دا پته خو زه ستنه وای ستنه شامل شي دا به څوک وي
زریبل ملګری سفر زما
واجد عزیز مې سوت ساوت وزیرستان ایجنسی اسلام کالج سټوډنټ یم ایل ایل بی کوم اور سکولونه د کې چا مفاد دی ولې کوي دا خاص طور پر د کم فاټه خلک دی دا نر غواړي چې دو مخ کې راشي دو کې د ابیلیټی شته چې دو مخ کې راشي اور دا گورنمنٹ یا دا ملک دا پارا لگا ہر فیلڈ کے خکار نہ ہوگی اور دا لگا کدیشی پیننگ مختلف ایجنسیز دی ڈفرنٹ مختلف ملکوں نام کے دیشی اور غنق واڑی دا کسان مخ کے راشی ایجوکیشن کے ایجوکیشن چی راشی نو دا ٹول مسائل هلکه دوتا لکه ایزی شی با
زمان اون فدا محمد دی خیبر میڈیکل کالج نه فارغ شوی ما او دی نارت وزیرستان سره دی اغه خلق دی چې کوم بهارینی لسونه په کینوال دی چې دا قبایل ټول عمر دا انتها پسند دی او دا
د کوز مومند ایجنسی په میا کلی کې مو د یوران کرشی وی سکول استاد سره خبرې کړې راځي چې په ګډ ورته وکړو
زمانه ما سید محمد استاد ده او زه مخکې چې په شاور کې مو دا جنم به دلته د ګورنمنت پرایم سکول نمبر 2 ته ترانسفر شو سکول نمبر 2 دا ډبل سټوري و او تقریبا د 12 کمرې وي او ډېر خوله ډیزاین باندې او ډېر په مضبوط جوړ کړو د شپې تقریبا چې 2 بجو ټیم کې زما سره تکور جوختي 2 بجو ټیم کې بس د تقریبا غراله طالبان او د بسلور طرف ته په مونږ کې خود او وایلو زو
او چې سکول وران شو تاسو ته صورت چرالل ته وکړو سکول وران پروت او
نو دا دې چې مونږ وران روم ډېر خپه شو اسی دیکھ بھر منگتا تنخواہ ملے ہوئے دا واڑو ما شما نان تمام سبق ماں بچی پخ پلا بدی کے سبق ہوئے لے رہے ماں جب بچی رہے دی جانا ٹور پارک شوی دی نو با ما کما شما نانی جنا کئی دی وکالا کھان دی ماں ٹو پا دی کے داخل کری اور دینا پارک شوی دی
استاد کا آخر ہے کہ بس صرف دا رہتا ہوئے چھے آغا زیر رہتا ہوئے خیجل تک بتا سنا سو یلدہ کہ وہ خوانا کولا سٹونٹان تا سر ناس تو
منگ با دا کمرے و اکثر منگ با کمرو کی دن ناس تو کمرو کی با دن ناس تو پکی برا تھا لگی دلو ڈی خو مزیدار خستہ بلڈنگ زمنگ پکی شیر تم چالا خان تھا دالا خان ام پکے خوشحالو منگ ام پکے خوشحالو تو ڈیر مزیدار خو بہر حال بس دابو بھی اچھی آز منگ بد قسمتی ہوا او یا بس چد سے حالات رال پدیجے بانے او دا سکول وران شو دا ز منگ تر شیر تم چپ دیجے اسم سے تیرے گما ما کور دل تنز دیر چپ دیجے تیرے گما پدی سکول بانے نظما حضرت درد رسی پختون قام با دومر دا 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 چکم کار کیگی نو دا دا ټول ملک او دا قوم او دا دی علاقی خصوصا ډیر خط نقصان دی او په هر حال پکار دار چې داشه بنشي داشه بنشي پختون قام تا بلکې دا دی قوم تا نقصان رسول دي د ملک د دې قوم بچی تبا کول دي نه سبا خود شي وخت دي چې بچه لا علم پاتې شو د تعلیم نه روسته پاتې شو نه غټوله زندگی تبا شو ده
استاد تاسو دی علاقه اوسیدون کې من سبا چې کدا سي ټول سکول نه ورانش د دې چې کوم ځوانان دي هغه بچی کوي په کوم لارو بزي
هغه نه بزناور جوړ شي زناور به جوړ شي او مده قشانتي شو کې وډاکي پلارو کې بکینی او داخل امن به تباکیږي فساد به یو وخت او معاشره به تباو بربادي
اوریدونکو تاسو د زدکونکو او مشرانو خبري واره دي د دوی په خبره کچره د سکولونو دورانې دوه د لړۍ همدغه روانه و نو د دې سره باندې یوازې دغه سیمه ته بلکې ټول قام ته او ټول ملک ته نقصان ورسیږي
د ځوانانو لاستراوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې